پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. طالبان له تیر شپې رئیس د مزار شریف په ګډون پنځو ولایتونو پر مرکزونو بریدونه پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو په وړاندې د مقاومت پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک په مزار شریف کې شته.
مزار شریف کې بیا تر بل هر ځای ډېر زموږ ولسی ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه سیاسي او نظامي رهبري هلته شتون لري.
د کونړ له اسمار ولسوالۍ هم سقوط وکړ.
اسمار خو سقوط کړی ولسوالۍ ښکته راوتلی دی او د پلوڅو نام ساحه کې دلته خط جوړ کړی دی کې ناست دي.
په ښارونو کې د جګړو په ترڅ کې ډېره مرژوبله ولسي وګړو ته اوړي. په اروزګان کې روغتیا پالان وایي په جګړو کې له 500 زیاتو ملکیانو ته مرژوبله اوښتې.
پلور په مزدوري راوړي زرنج بهولي مرمر پښتو مشتله بلنه رمنش طالبان او د حکومت
د امریکایي هغو درې زره سرتیرو لومړۍ ډله سرتیر کابل ته رسېدلې چې له دې هېواده به په مسون ډول د امریکا د سفارت کارکوونکو او نورو امریکایي اتباعو په ایستلو کې مرسته کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه هم هېروي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل خبرونه چمتو کړې دي.
سلام. طالبانو پر مزار شریف ښار پراخې حمله پیل کړې. د زرګونه نویو امریکایي پوځیانو جوپې کابل ته د رسیدو په حال کې دي او امریکا له ایران سره د مرستې په تور پر څو نورو کمپنیو او افرادو هم بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې طالبانو نن سهار وختي پر مزار شریف ښار پراخې حمله پیل کړې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې طالبانو نن سهار وختي له دریو اړخونو د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار حمله وکړې.
طالب اسلوالو په مزار شریف ښار باندې له دریو استقامتونو چې هغه د نهر شهید ولسوالۍ د لنګرخانی سیمه ده، په دهدهدي ولسوالۍ کې د توختي سیمه ده او د بلخ ولسوالۍ د څلورلاري او د مزار شریف په لویدیز لور ته په ورودی دروازه کې له پنه متیز وکونو سره حمله پیل کړی دي.
د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ایزو چارواکو په حواله وایي چې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې طالبانو ته تلفات اوښتي دي. یو بل خبر لمخې طالبانو نن د لوګر ولایت مرکز پل علم ښار هم ونیو. امنیتي چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازي هما احمدي ویلي چې د مرکز پل علم په ګډون د لوګر ولایت پر ټولو سیمو طالبانو ولکه ټینګه کړې. د زرګونه نویو امریکایي پوځیانو د ډلې چې افغانستان ته استول کیږي لومړی جوپا کابل ته ورسېده او نور هم را روان دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي وایي نږدې 3000 پوځیان به تر سبا یکشنبه پورې کابل ته ورسیږي، څو په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د خوندي استلو په چاره کې مرسته وکړي. امریکایي پوځیان داسې مهال کابل ته روان دي چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې خپلې حملې زیاتې کړې او د هرات او کندهار په ګډون له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه یې نیولي دي. جان کربي وویل طالبان هڅه کوي چې د کابل اړیکې له ولایتونو سره پرې کړي، خو هغه زیاته کړه چې داسې نه ښکاري چې کابل به په لنډ وخت کې له ګواښ سره مخامخ شي. له بلې خوا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن په کانګرس کې د جمهوری پالو له انتقادونو سره مخامخ دی چې ولې ځواکونه له افغانستانه بې وخته وایستل. په سنا کې د اقلیت مشر مچ مکانل پرون وویل لا هم ناوخته نه دی چې کابل د طالبانو له حملو وساتل شي. ښاغلی مکانل زیاته کړه چې د امریکا پوځ باید سمدستي د هوایي حملو له لارې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له خبرو سره یو ځای شي. انټونیو ګوتیرش په خپل ټویټر په یو بیان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په هغو سیمو کې چې طالبانو نیولي دي اندېښنه ښکاره کړه او لیکلي دي چې د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې دی او د جګړو له کبله ډېر ملکیان وژل کېږي، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د دې جګړې قربانیان دي. ښاغلی ګوتریش په افغانستان کې له ټولو کیلو ارخونو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر خپل مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو د ادارې د یو ګډ راپور لمخې چې تیره میاشت خپور شو، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د رواني لسیزې د بل هر کال د لومړیو شپږو میاشتو پرتله په افغانستان کې زیاتې ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د چارواکو په وینا د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي. د امریکا د خزانه وزارت وایي په دې ترڅ کې د عمان د تیلو پر سوداګر رشید الحبسي او څو نورو تجارتي کمپنیو چې دوه په عمان کې، یو په لایبریا کې او یو په رومانیا کې دی را دي، بندیزونه لګول شوي دي. د دې اقدام په اساس د دې کمپنیو شتمنۍ کنګل کیږي او په ټول امریکا او په ټوله کې امریکایي وګړي نشي کولای له دوی سره معاملې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویل چې قدس ځواک د ایران د تیلو له عوایدو څخه د وران کارو فعالیتونو د تمویل لپاره کار اخلي. انتونی بلینکن ویلي چې متحده ایالات به په دې هڅو کې د ښکېلو اړخونو افشا کولو او د هغو د مخنیوي چارې ته دوام ورکړي. او په روسیه کې د یوې ممنوع مذهبي ډلې د دوامداره ځپلو په ترڅ کې د روسیې یوې محکمې د دې ډلې یو غړی په درې کاله بند محکوم کړ. د روسیې په جنوب لویدیځ سیمه کراسنادار کې د ابینسک ښار محکمې پرون وروسته لیدې چې د یهوه د شاهدانو په نوم د دې ډلې غړی وسیلی ملیشکو په یوې افراطي سازمان کې په غړیتوب مجرم وپیژند، نوموړی یې په درې کاله بند محکوم کړ. ښاغلی ملیشکو ویلي دي چې د دې ډلې غړی دی خو په افراطي ډله کې د غړیتوب تورې رد کړی. په روسیه کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ملاتړ لاندې ارتودوکس کلیسا واکمنه ده، د یهوه د شاهدانو مذهبي ډلې ته د شک په سترګه کتل کیږي.
خبرنامو لازادي رادیو واوریدل. کدا نور خبرونه غوړې به هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. طالبان ولایتي رشپې رئیس د افغانستان د بلخ په ګډون د پنځو ولایتونو پر مرکزونو بریدونه پیل کړي. مزار شریف، ګردیز، میدان خار، میمنه او شرنه هغه ښارونه دي چې دا ډلې د نیولو هڅه کوي. د راپورونو له مخې د پکتیا مرکز شرنه ښار نن سهار د طالبانو لاسته لوېدلی، خو په پاتې نورو کې د افغان چارواکو په وینا جګړې روانې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي په څلورو وړو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او د ډلې ته درنه مرګ ژوبل اړولې. نور جزئیات به د ازادي رادیو خبريال په دې راپور کې واورو.
طالبانو د افغانستان د اتلس ولایتونو پر خارونو د ولکې ټینګول وروسته لته رشپې راهیزي په پینزو نورو خارونو بریدونه پیل کړي. د پکتیکا شرنه، د پکتیا ګردیز، د میدان وردګ میدان خار، د فاریاب میمنه او د بلخ مزار شریف هغه خارونه دي چې د ډلې هڅه کړي پر واک لاندې راولي. خو دا ډله داوه کوي چې د پکتیکا مرکز شرنه خاريني ولده. طالبانو د دې خار یو ویډیو خبره کړې چې پکې لیدل کیږي وسلوال په شرنه خار کې ګرځي او د ټول ولایت د نیولو دعوه کوي. په ورته وخت کې د پکتیکا ولایت دننه یو مهم سرچینې ازادي رادیو ته ومنله چې طالبانو د خار یو برخه نیولې او چارواکو نظامي قرارداد شاته کړی. خو طالبان د پاتې څلورو ولایتونو د مرکزونو په نیولو بریالي شوي نه دي. خو له دې د پکتیا په مرکز ګردیز او میدان خار هم دا اوس سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم مني چې طالبانو په دې خارونو بریدونه کړي، خو زیاتوي د ډلې ته درنه مرغوب لاړول شوې دا او په شای هم تمبولي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی ازادي رادیو ته وویل په دې خارونو کې د افغان ځواکونو ترڅنګ ولسی پاڅون کوونکي له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د زیاتوي
د شهرانه په شاو خاصم کې کافی اندازه قوتونه شته زمونږه او عین وخت کې په بلخ کې، مزار شریف کې، بیا تر بل هر ځای ډیر زمونږه ولسی ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه سیاسي او نظامی رهبری هلته شتون لري. په فاریاب میمنه باندې دوی تیر شپه برید وکړ او زمونږ امنیتي ځواکونه وتوندل چې دوی برید په شاو تمبې په ډیر قوت سره زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه جمع نور هغه ولسی ملاتړي وتوندل چې د قاری شوای په نامه د یو سر ګروپ په ګډون باندې تر څلوېښتو زیاتو طالبان ته مرجوب لواړی.
د افغانستان په لویدیځ او شمال کې د جګړو ورهاخوا د هیواد ختیځ ته هم د جګړې لمن پراخه شوه. په کونړ کې سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د دلې تیر شپه د دې ولایت درې ولسوالۍ نیولې دي. سرچینو وایي طالبانو تیر شپه له یو څه مقاومت وروسته د اسمار ولسوالۍ ونیوله، خو په ګاونډ کې پرته د انګام او بیا شلتن ولسوالۍ له کوم مقاومت پرته لیدلې ته ورته شوې ده. دا په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د طالبانو د پراخ پرمختګ وروسته د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو مهم پرمختګ یادی. د دې ترخوا په ننګرهار کې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نښتې شوي. د دې ولایت په شیرزادو، اچین او سپینغر ولسوالیو کې هم نښتې شوي چې حکومت پکې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې لیدلې لوړاندې په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې اتلس ښارونه نیولي او له حکومت یې غوښتي چې کابل هم ورکړي، خو افغان حکومت پرون پرېکړه کړې چې د دې ډلې پر ضد په جګړه کوي او مقاومت پای دوام ولري.
قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې طالبانو په افغانستان کې د اتلسو ولایتونو د مرکزونو تر نیول کېدو وروسته د پنځو نورو مرکزونو د نیولو لپاره هم له تېرې شپې راهیسې حملې پیل کړي. یو هم د بلخ مرکز مزار شریف دی. له کندهار او هرات وروسته د بلخ د مرکز پر مرکز د طالبانو حملې لدی پلوه هم ډیره مهمه دي چې مزار شریف په افغانستان د شمالي ولایتونو په ډله کې یو مهم ستراتیژیک موقعیت لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د یو شمیر ولایتونو تر سقوط وروسته د تیرې چهارشنبه پر ورځ مزار شریف ته تللی و چې د دې ښار د دفاع لپاره د حکومتي او حکومت پلو ځواکونو په ملاتړ غونډو کې ګډون وکړي. طالبانو پر مزار شریف حمله وروسته له هغې پیل کړي چې د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم او د جمعیت اسلامي بیل شوې ډلې مشر عطا محمد نور پرون په مزار شریف کې په یوه غونډه کې په شمال کې په تیرې بیا په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسي مقاومت پر همغږي او یووالي ټینګار وکړ. د مزار شریف د وروستي وضعیت په اړه به چې جګړې چیرې دي اوس او طالبانو له کوم لورو د مزار شریف ښار د نیولو لپاره نیت کړی دی نور به له خپل خبریال واورو چې همدا شیبه را سره وصل دی. مهرباني وکړئ راته ووایئ چې د بلخ د ولی ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته ویلي چې طالبانو له نن سهار رئیس پر مزار شریف له څو لورو حملې پیل کړي دي، په کومو سیمو کې اوس جنگ روان دی؟
د بلخ ولایت مزار شریف ښار د دریو استقامتونو للوري نن سهار د حملو شاهد و. همدارنګه د طالب ویان غلام مجاهد ادعا کړې چې دوی د څلور لوریو پر مزار شریف ښار حمله کړې، خو د بس د پولیسو ویان عادل شاه عادل سره څو شېبې وړاندې ما خبرې درلودې. د ویل چې طالبانو هغه پخوانیو سنگرونو باندې حمله کړې دي چې لایوې مشرف دي په دوی هلته د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختو. هغه د نهر شاهي ولسوالۍ لنګرخانه سیمه ده، د دهدادي ولسوالۍ د توختي سیمه ده، او همدارنګه د مزار شریف غرب لور ته د ښار د ورودي دروازې او د بلخ ولسوالۍ د سرولاري ترمنځ دغه سړک باندې ځا نشته روان دي. د بلخ د بلخ والی ویان منیر فرهاد ویلی وی چې په دغه جګړو کې طالبانو ته تلفات وارد شوې دي، خو سبیل الله مجاهد په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي. ادعا یې کړې ده چې دوی ښار ته ورنږدې شوې دي. بل لور ته د بلخ د پولیسو ویان د عادل شاه عادل ازري راډیو ته وویل چې د طالبانو پر موازیو باندې هوایی بریدونه شوې دي، چې دغه بریدونه په دهدادي ولسوالۍ او نهر شاهي ولسوالۍ کې نن سهار 10 بجې ترسره شول، او په کې ویل شوې دي چې طالبانو ته تلفات او وخت خودي دقیقه شمیره په ډاګه نکړله. بله،
مخکې په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویاند وای چې د نورو ولایتونو په پرتله په شمال کې په مزار شریف کې دوی پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک لري او د طالبانو په وړاندې به مقاومت وکړي. پرون د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم او د غرض د جمعیت اسلامي بیل شوې ډلې مشر عطا محمد نور هم غونډه درلودله. وروسته یو بیان خپور شوی دی. په دغه بیان کې ویل شوی چې د دوړو مشرانو دغه راز د بلخ والی د شاهین قلور د قومندان او د دې ولایت له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې طالبانو په وړاندې د مقاومت پیوړی کېدو پر لارو چارو خبرې وکړې او پریکړه شوې چې د طالبانو پر ضد د طالبانو په مقاومت او لسی پاتونوالو د ځواکونو مشر به جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرخو څارنه کوي. دغه ځواک ته په پام الته څه ډول انګیرنه ده چې دغه د طالبانو د چټک پرمختګ سره سره به آیا دغه ځواک او هغه ستراتیژیکي موقعیت په پام سره چې مزار شریف لري او د افغانستان د حکومت ټول هیلې په مزار شریف د ښار په دفاع پورې تړلې دي، آیا دغه ځواک به وکولی شي چې د طالبانو حمله په شاوتن بوي؟
ګوري تیر چهار شنبه ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت سفر درلود. د سفر په داسې حال کې تر سره شو چې په تیر دوه اونیو کې یوازې اوه ولایتونه د طالبانو په لاس په شمال کې سقوط شول، سره له دې چې دغه سقوط شوي ولایتونه ځینې ولسوالۍ لا هم د دولت په ولکه کې دي. خو ولسمشر په دغه سفر کې بلخ ولایت تر یو نظامی کمیسیون جوړ کړ او په دغه کمیسیون کې پخوانی جهادي ملیشه، پخوانی قماندانان او د حزب جنبش او حزب جمعیت مشران وندلری، محمد محقق د وحدت حزب مشر، او همدارنګه په بلخ کې نور جهادي قماندانان لکه جمعه خان همدرد او داسې نور پخوانی ملیشه ځواکونه چې اوس د پاسنوالو په نامه طلا راپورته کړی او غواړي چې د طالبانو پر ضد وجنګېږي. دغه کمیسیون به د دغو پاسنوالو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او همدارنګه د بستیج مسولیت پر غاړه لري. دغه ته په کتو سره په بلخ ولایت کې د ځواکونو شمیر زیات شوی دی. تیر ورځ جنرال دوستم هم له فاریاب، سرپل او جوزجان څخه خپل ملیشه ځواکونه بلخ ولایت ته غوښتي دي او هلته دغه مهال د دې په حال کې چې دغه ځواکونه تجهیز او په لومړي قدم کې د بلخ د دفاع لپاره او په سانیان دغه سیمه چې د طالبانو لاسته ولیدلې په هغه عملیات وکړي. او په ټولیز ډول انګیرنه دا ده چې خلک ناهیلي شوي دي، خلک د جګړې له امله تښتیدلې دي، کورونه پریښي دي، ښار خالي دی. ځینې ولسوالیو کې چې اوس هم طالبان واکمن دي هلته هم ویره موجوده ده، ځکه چې د عملیاتو لمن به هغه سیمو ته هم وغځل شي او دلته په ملکی کسانو تلفات ورواوړي. او دولت هم اعلان کړی دی چې په بلخ ولایت کې به هر ډول سیمو چې طالبان پکې لیدل کیږي ته دولتي ودانۍ وي او ته شخصي ودانۍ وي او ته اماکن وي، ته به دولت اوایي بمبار کوي.
بلې کور ودان قدر منوریدونکو ده و مریدل چې په مزار شریف ښار هم وسله وال طالبانو له څو لورو بریدونه پیل کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخله دې چې د افغانستان په اړه زینو نور راپورونه دوام ورکړو، په مخلي اقتصادي خبرونو ته
د آسیا پرختي بانک له لوري د ننګرهار وادي له کرنی شرکت سره د اسري ماشينونو او توکو مرسته وسوه. د افغانستان د کرنی مالداري او بولګول وزارت ویان اکبر استمین نزادي رادیو ته وویل چې په دغه توکو کې 15 اراده د اوبو سیار واټر پمپونه، 2 اراده دمټرکونه، 1 اراده سکواټر، 1 اراده رولر او 1 اراده لوډر شامل دي. د نوموړي په خبره یاد ماشينونه به د عمومي کانال د پاکولو، د ځمکې د هوارولو، د موادو د انتقال، دوړو ساحو ته د اوبو د پورته کولو، کندنکاری او د ځمکو د سختولو په برخه کې وکارول شي. د مسؤلینو په خبره تر دې وړاندې د ننګرهار عمومي کانال په بلابلو برخو کې عصري ماشینالات نه درلودل. د کانال د پاکولو په ځینو ساحو کې د ځمکې کیندلو او د غشان نورو برخو کې له عادي لارو چارو کار اخیستل کېدو، خو د یادو ماشینونو په سپارلو سره به دا چارې لا ګړندۍ او په ښه توګه ترسره شي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د روانې زمري میاشتې د ځینو ادارو د کارکونکو معاشونه به د نوی سیستم لارې اجرا سي. د دغه وزارت لور په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د سار د خپلواک کمیسیون، د هستوي انرژي ادارې او د مشرانو جرګې د مرکزي کارکوونکو د زمري معاشونه به د نوي سیستم لارې ورکول کیږي. اعلامیه زیاتوي د نوي ادارو معاشونه به د پخوا په شان اجرا کیږي، ځکه د ادارو لخوا تر اوسه پورې د معاشونو د نوي سیستم ټریننګ نه دی بشپړ سوی. خو په راتلونکي میاشت کې ټولې ادارې یاد سیستم ته چمتو دي، او همدارنګه د ولایتونو معاشونه به هم د پخوا په څیر د مالیې وزارت د مستوفیت لخوا ورکول کیږي. د هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر درې اتیا افغانۍ، یو یورو شپږ نوي افغانۍ درس پله، یو پون یو سل دولس افغانۍ اویا پله، یو سعودي ریال یوویشت افغانۍ پنځه ویشت پله، زر ایراني تومندرې افغانۍ اوولس پله، زر هندي روپۍ دولس سوه افغانۍ، یو زر پاکستانۍ روپۍ پنځه سوه درې افغانۍ.
او مخکې له دې چې د افغانستان د وروستیو مهمو پیښو په اړه بیا هم راپورونو ته دوام ورکړو، یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا په څو روغتونونو کې ډاکتران وایي چې بسترونه پر کورونا وایرس لخته کسانو ډک شوي، په عین حال کې په روسیه کې د کورونا وبا له کبله د مړینو بېسارې شمېر ثبت شوی. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا په متحدو ایالتونو کې په کورونا وبا د اخته شویو کسانو شمېر یو وار بیا زیات شوی دی. د الاباما ایالت والی کې ایفی پرون جمعه د کورونا تازه څپه د سمندرونو څپو ته ورته وبلله، ویل چې د کورونا وبا د امریکا په دغه جنوبي ایالت کې د طبي خدماتو پر وړاندې کوونکو سخت فشار راوړی دی. کې ایفی په خپل ایالت کې فوق العاده حالت اعلان کړی دی. د د پوینا بیرنۍ حالت د دې لپاره اعلان کړی چې د روغتیایي خدماتو څارونکو ته اسانتیا رامنځته شي. د امریکا په ډیرو هغو ایالتونو کې چې جمهوری پالان پکې اکثریت لري، د ماسکارولو په اړه د روغتیایي چارواکو سپارښتنو ته غوږ نه دی نیول شوی. په اوریګان ایالت کې چې د امریکا په شمال لویدیځ کې د آرام سمندر په غاړه دی، روغتونونه په بشپړ ډول د کورونا وایرس له ناروغانو ډک شوي دي. د دغه ایالت ګورنر د روغتیایي کارکوونکو د ملاتړ لپاره په روغتونونو کې د ملي ګارد د یو نیم زر ځواکونو د ځای پر ځای کولو پلان اعلان کړی دی. څو نورو ایالتونو لکه هوایی د کورونا وبا د ډېرېدو د خطر زنګ کړنګولی دی. روسیه هم پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله په دغه هیواد کې په یوه ورځ اته سوه پنځلس تنه مړه شوي دي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي چې د سږ کال په جولای میاشت کې د کورونا له کبله د مړینو شمیر د تیر کال د جولای میاشتې په پرتله په سلو کې شپېته زیات شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې خبرونه کوم واوریدل چې د امریکایي درې زره سرتیرو یو لوی برخه کابل ته رسیدلې. دا د هغو سرتیرو برخه ده چې امریکا کابل ته د خپل سفارت د کارکوونکو او نورو اتباعو د ایستلو لپاره تېره ورځ د کابل هوایي ډګر ته د استولو اعلان وکړ. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت هم خپلو کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې خپل اساس اسناد له منځه یوسي. نور به له خپل خبریاله واورو. مهرباني.
د امریکایي ځواکونو یو لوی برخه په داسې حال کې بیرته کابل ته راستنه شوه چې په افغانستان کې ناامنی په بیساري توګه زیاته شوه، او د دې هیواد نولس ولایتونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې د امریکایي سرتیري تیر شپه کابل ته راغلي او سلګونه نور افغانستان ته د راتلو په حال کې دي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا شپږ سوه برتانوي ځواکونه هم دې هیواد ته راځي. په ظاهر د دې ځواکونو دنده له افغانستان څخه د امریکایي او بریتانیایي او بریتانیا د سفارتونو د کارکوونکو د دې هیواد د اتباعو او د هغو افغانانو د خوندي وټولو لپاره زمينه برابرول دي چې له امریکایي او بریتانیوي ځواکونو سره کار کړي او دلته لګو اکثره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی ویلي دي چې یو ډله سرتیري اوس په کابل کې دي ترڅو امریکایانو او د هغوی هغو افغان همکارانو ته د هیواد د خوندي وټولو زمينه برابر کړي چې له دوی سره کار کړي. تر دې وړاندې د متحده ایالاتو اعلان کړی چې 3000 سرتیري افغانستان ته لیږي ترڅو په کابل کې د هیواد د سفارت د کارکونکو او د هغو افغانانو وټولو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي چې له دوی سره کار کړي او د مهال له ګواخ سره مخامخ دي. په عین حال کې طالبان ویلي چې افغانستان ته د بهرنیو سرتیرو بیا راستنېدل په دې هیواد کې د اشغال د دوام په معنا ده، د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دوی ساری چې دغه سرتیری چې راغلي دوی څه کوي او بیا وروسته دوی تصمیم نیسي خدای سرګند کړه چې دا د اشغال په معنا ده. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت خپل کارکونکو ته هم لارښوونه کړې چې خپل حساس اسناد لمنځه یوسي. جرمني هم ویلي دي چې په کابل کې د خپل سفارت کارکونکو راکموي.
مننه. بیا هم د افغانستان د ورستیو د نامنې په پیښو کې تم کیږو. د کونړ اسمار ولسوالۍ هم سقوط کړی. لسمې راپورونه وایي چې طالبان د غرض د دې ولایت د شیګل ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د کونړ ولایت شورا وایي اسمار ولسوالۍ د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنځ له سختو جګړو وروسته تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته. د یاد شورا غړي حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته ویل چې په اسمار کې میشتو افغان ځواکونو له ولسوالۍ ټول وسایل او وسلې راوستلي او شاتګ کړي دي.
اسمار خو سقوط کړي ولسوالۍ خطر راوتل دي او دیو خط بیرته د اسمار ساحه چې دا د پلوڅو نو ساحه کې دلته خط جوړ کړي دي کې ناشتي د سلطان پوسټې بیګا پرخه وي په لک سات له بیرته نیولې.
د وسلوالو طالبان ویان هم د اسمار د نیولو داوه کړی ده. حکومتي مسولین او د امنیتي ارګانونو مشران هم مني چې اسمار یې لاسه وتلې ده خو غږ ورکولو ته یو هم چمتو نه دي او هر یو کوخخ کوي چې د شاتک پړه د بل پر اوګو ورواچوي. د سیمې اوسیدونکو ویل جګړو په تنګ شوی او دواړه خواوې باید له جنگ او وروروژنې لاس واخلي او ستونزې د خبرو للارې هوارې کړي. د مرکز سدآباد اوسیدونکو جلال الدین ساجد
بیګه هم یو ولسوالۍ سقوط کړی د اسمار ولسوالۍ که په جنگ باندې دغه مسایل حل کړي تقریبا څلوېخ کاله وشو دلته جنگ روان دی خو لا پایلې ترخې دي. موږ همیشه د جنگ شاهدان یو نو لا هغه خلکو څخه چې هغوی په جنگ کې ښکیل دي له هغوی څخه په کلکه غوښتنه کوو چې سولې ته غاړه کیږي او د سولې فضا رامنځته کړي تر څو دغه جنگ په افغانستان کې ختم شي.
له اسمار وړاندې د کونړ غازی آباد او ناړی ولسوالۍ او د نورستان کامدیش برګی مټال دواب او منډول ولسوالۍ هم طالبانو نیولې دي. یوازې له غازی آباد او ناړی ولسوالۍ په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي چې نن سبا په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
دغه ورځ په ښارونو او ښارګوټو د جګړو په ترڅ کې ډېر مرګ ژوبله هم ولسي وګړو ته اوړي. په اروزګان کې روغتیا پالان وایي د تېرو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور په دې راپور کې
له هغې وروسته چې څلور ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو پر ترینکوټ ښار ډلیز بریدونه وکړه او ترینکوټ ښار یې محاصره کړ، په دغه جګړه کې افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ترڅنګ ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. دا ترینکوټ د ولایتي روغتون اجل وارد دي چې روغتیا پالان ټول دغه ټپیانو په درملنه بوخت دي چې ټپونه جوړ دي سو ژوند للا سوار نکړي ځکه دا وارد هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهي. روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې د تیرو دوو ورځو جګړو پر مهال 55 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته. نونس کلن ګلاب شاه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراډون وسیدونکو دي چې د جګړې پر مهال پر دواړو پښو په مرمۍ لګیدلې دي. ګلاب شاه په ترینکوټ شار کې زران چلوي او د هغه مهال په مرمۍ ولګیدي کله چې غوښتل د سلو افغانۍ په بدل کې د ترینکوټ شاراډون د کوټوالو لسیمې څخه یو شمیر تو کې را انتقال کړي.
ټولن په مزدوري راوړي زرنج به ولو مرمۍ را پښتو مشتله بلنه رمنش طالبان وکړ. د حکومت بیا ورور راوړل شي په خنیت کې خدای دې کور دغه من خلاص مش په 200 مزدوري په سر تروانی دي دار کم په 200 روپۍ په څوک څنګه دغه رقم کوم ګر دي دغه رقم کو دې ملکین پیژن ولا چې دا جنگ دغه ورک مسلمانان به سج د بل په سره یو خپل کنټرول کې پرتی هغه دا رقم په نفس کې جون چیرې زره.
په دغه ولایت کې د رواني جګړې هر یو قرباني ناویلې کیسه لري. محمد اعظم بیا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکو دي چې خپل درې کلن زوی روختون ته د درملنې لپاره راوړي. د نموړي دا درې کلن زوی د جګړې د شکیل لورو په مرمۍ لګیدلې دي.
چې دا مرمۍ پښکو مشتله بیا مې راوستي چې شپږ ورځې په دغه وبستر د بستر سم بیا بو تجوی سلور دیالته ما بیا سر چر کو نیولی بیا من دلته ډاکټر ته راوستي اوس بیا شپړ وره د فکر باندې و مو سیدا سر خراب سوی اوس بیا راوستل او شتنه مداله شکراري راشي دغه راشي امن راشي.
د اورزګان د ولایتي روختون مشر امین الله توخی نن ازادي راوړی ته ویل چې دغه ملکیان چې د جګړو لسمی ولایتي روختون ته راوړل سوي ل جملې ډیر لستون خپل ژوند له لاس ور کړی دی. دی وايي په دغه وجلسو او ټپیانو کې نیمایي شزیا او ماشومان دي.
و مردل چې د اورزګان مرکز ترینکوټ کې د ورستو جګړو لامل ډیر مرګ ژوبل هم ولسی وګړو ته رسیدل. د ایوازي ترینکوټ نه د افغانستان په نورو خورونو کې هم د ورستو جګړو په ترڅ کې ډیر مرګ ژوبل ولسی وګړو ته اوخت په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو اوس یو ځل بیا په مکرې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه ته
طالبانو نن سهار وختي د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار پراخي حمله پیل کړې. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال وایي چې طالبانو نن سهار وختي له دریو اړخونو پر مزار شریف ښار حمله پیل کړې. د زرګونه نویو امریکایي پوځیانو د ډلې چې افغانستان ته استول کیږي لومړی جو په کابل ته رسیدلې او نور هم را روان دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې نږدې 3000 پوځیان به تر سبا یکشنبه پورې کابل ته ورسیږي څو په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د خوندي استلو په چاره کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له خبرو سره یو ځای شي. انټونیو ګوتریش پر ټویټر په یو بیان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په هغو سیمو کې چې طالبانو نیولي اندېښنه ښکاره کړې. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د چارواکو په وینا د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې په دې ترڅ کې د عمان د تیلو پر سوداګر رشید الحبسي او څو تجارتي کمپنیو بندیزونه لګول شوي دي. او په روسیا کې د یهوه د شاهدانو په نوم د ممنوع مذهبي ډلې د دوامدار ځپلو په ترڅ کې د روسیې یوې محکمې د دې ډلې یو غړی په درې کاله بند محکوم کړ.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشه یي موادو د کاچاقونکو ټلیفونونه به یې څارل. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
کابل ښار کې تر 2000 ډیر نشي ګولۍ او 1 کیلوګرام خښاوني ول شو. ل نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د کابل ښار په یبشتمه ناحیه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2200 نشي ګولۍ ونیول شوې. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس پرمار زاده یې رټو ویل چې پولیسو د کابل ښار په 15 ناحیه کې د نشي موادو د یبې شبکې د نیولو لپاره عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1 کیلوګرام خښاوني ول شو. د دې دوه پیښو په تړاو شپږ کسان هم نیول شوي دي. په خوست ولایت کې دوه کسان د 500 کیلوګرام چرس د قاچاق پر مهال ونیول شول. اته 40 کیلوګرام چرس پولیسو هغه مهال د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شي. په یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی له یو غونډي ولایت څخه د خوست ښار ته قاچاق کړل شي. د کورونې او چارو وزارت لنشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رړیتو ویل شي یو لشي کسان تر لومړنۍ څېړنو وروسته د عدلي او قضایي مرکز ترنولې د معرفي شوې دي. د عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشي موادو شپږ بش قاچاقون کی په جزا محکوم کړل. لنشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشي موادو 19 قضیې څېړلې چې په نتیجه کې د دې مرکز ابتدایي محکمه نه تورن کسان له 2 کالو څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې او د دې مرکز استیناف محکمه ول تورن کسان د باند په بیلا بیلو مودو باندې مجازات کړل. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رټو ویل له مجازات شویو کسانو سره 211 کیلوګرام هیروین، 18 کیلوګرام تریاک، 143 کیلوګرام چارس او 20 کیلوګرام خښنیول شوې ده. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو تر 60 کیلوګرامو ډیرو هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله. په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په روداتو ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یو زیرمه برید وکړ چې په نتیجه کې 8 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزی ازادۍ رریتو ویل چې په یو بل پیخه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د موټرو د تلاشي پر مهال 15 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو ریکشا کې پټ ایښودل شوی وو. د چرسو د قاچاقو په تور یو تن نیول شوی خو د هیروینو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوی.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ټلیفونونه به څارل.
مو دوه بخش اسام استراق درته
مو د استراق یا پټ غوږ نیولو دوه برخې درلودي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشو څخه د ماشومانو د ژغورنې غوره لاره له هغوی سره مینه کول دي.
د صورتي کې پدار مادر خبر میشن
کله چې مور او پلار خبر شول چې زوی لګ لګ نشه پیل کړی ده. په دې صورت کې لومبای کار دا دی چې لا سخت او سپک چلند او سخت قانون څخه دي ځان وساتي.
دا چې د معتادینو ترمنځ د طلاق اصلي علتونه سدي په دې اړه لارو اپوهي استاد حافظ سره مرکه لرو.
پاسې چې نکنه چې مخکې د واده نه معتاد وي او فاميلي خبر نه وي هغه مړونه لخوا طلاق کیږي.
د محمد ولی په نوم یو معتاد وایي چې درې رستورانتونه پر نشور اچخ ولاړه.
په دې کمپنۍ کې مې موټر دلوده، مارکیټ کې مې دلوده، په دې ګولایي سیوال کې مې دلوده، بس درې وړم دغه نشور نه واخیستل.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدل شي.
ته درې زه وګورم څه کې چیرې ګوري لږ مې شاوخوا کتل چې چا زمون خبرو ته وګ نه ویني ولای.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ټلیفونونه به څارل. دې سیستم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کاوه. د نشه یي موادو سره د مبارزې موین وایي چې که څه هم د دې سیستم فلج کولو له نشه یي موادو سره د دوی مبارزه ټکنې کړي، خو بیا هم له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پرسونل کشفي او استخباراتي معلومات راټولوي او د دوی فعالیتونه دوام لري. کارپوهان له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوال ټولنې ګډ مسولیت بولي او وایي چې کدا مسولیت یوازې د افغان دولت پر غاړه ولويږي نو د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق به نور هم ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا له 2003 میلادي کال څخه بیا تر اوسه پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په پروګرام کې لوی ملاتړ کوونکي بلل کېدل. د دوه هیوادونو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د مالي مرستو ترڅنګ د داسې استخباراتي معلوماتو په برخه کې هم مرسته کوله چې د نشه یي موادو د قاچاقونکو په نیولو کې ډېر موثر او ګټور و. خو اوس تازه بریتانیا د دې مهم معلوماتو په برخه کې له همکارۍ څخه لاس اخیستی دی. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزی وایي چې د بریتانیا د پټ خبرو اوریدو یا استراق سیستم ډیر پرمختللی و او له دوی سره د قاچاقونکو په نیولو کې ډیره مرسته کوله.
موږ د استراق یا پټ غوږ نیولو دوه برخې درلودې چې د یوې برخې لګښت د بریتانیا او بلې برخې لګښت د امریکا سفارت ورکاوه. هغه برخه چې د امریکا سفارت یې لګښت ورکاوه اوس هم په بشپړ ډول فعاله ده، او هغه برخه چې د بریتانیا سفارت یې پیسې ورکولې د اوس لپاره درول شوې ده. خو زموږ پرسونل کشفي او استخباراتي معلومات راټولوي او د هغوی فعالیتونه دوام لري. څرنګه چې د پټو خبرو او ریډیو سیستم ډیر پرمختللی و، موږ کولای شوای چې ډيري بریاوي ولرو او اوس چې نه لرو ښکاره خبره ده چې زموږ بریاوي به کمیږي.
د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې په سلو کې اویا کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې طالبانو تر نفوذ لاندې دي او د نشه یي موادو تولید هم په همدې سیمو پورې اړه لري. کله یې خو بهرنی نظامی ځواکونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له همکارۍ څخه لاس اخلي، له بلې خوا بیا د افغانستان هوایي ځواک په جګړه بوخت دی. له همدې امله په دې وروستیو کې د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي ځواکونو بریدونه ډیر کم سوي دي. د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي چې له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. افغان دولت یوازې دا درون پیټی نسی پورته کولی.
2021 کال کې د مې د میاشت څخه چې د برمی جامعې د وتلو فیصله وسوله، د دې سره جفت د برمی جامعې زیرکې ادارې چې یو د غو څخه د مواد مخدر اداره وه، دا هم د افغانستان څخه ووتله، او د بلې خوا څخه هغه حساس سیستم چې دوی د مواد مخدر د قاچاقبرانو په نیولو کې استعمالاوه، هغه سیستم یې ټول د منځه ولاړې. پس نو په مجموع کې د دې کار ضرر بیرته د افغانستان حکومت ته رسیږي، او د برمی جامعې کې د هلته به د مواد مخدر معتادان نور هم ډېر سي، او په افغانستان کې به معتادان څو چنده سي.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې برېټانیا د کشفي او استخباراتي همکاریو څخه داسې مهال لاس اخلي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مالي مرستې هم په سلو کې اتیا کمې سوي، او نړیوالې ټولنې د راتلونکي کال لپاره هم د هیڅ ډول مرستو ژمنه نه ده کړې.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د کوکنارو نیخ وهونکي یا نیخګر د نیخ وهلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟ په دې اړه به د عزت الله په نوم د یو نیخګر خبرې واورو.
موږ یو ورځ ویدولو د شپې پر یو بجه باندې طالبانو نارې ورالو، وای پورته سي پورته سو ټول سره تلاشي وکړو، موبایلونه راکې، موږ ټول موبایلونه خو موږ نه لرو، او له یو ملګري سره مو هغه وړو بیا سار سر خیل تور کړی ولا سی بیا د زیواره ک، او یو د چاپی له طرفه سی حکومت راځي غي سمته د یت بیا نه ګوري دا شخصي دی یا نظامی دی طالبان دی حکومت ته سبس د شپې په مخ ورل دا ولي مو خپل یو شپې ویدولو ست شپې پر دولس نیمه بجې وسی تیاری رالی چا پاس ول ډیر بدالې عدالت جوړ کو، مو ته عدالت کوټې ترال وای راوز ما ټول شپ ډیر ټکاول، مو باندې ډیر په وام کې تیر وسول، او ډیر وخت داس پیکي چې د خپل مابین کې د جنگ سر کې د شپې ډیر خلکو تلپات شخصي ان تر سیګه هغه کارګر ونه بلد وي وزید لوامه څمن داخله کوټې ته تیارې يم ولې د يم ولې.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لري چې ارواپوهان وایي د لومړي ځل نشي کولو له امله د ماشومان او زلمیانو سپکاوی او له غوی سره سخت چلن کول د دې سبب کیږي چې د غوی په زړونو کې غوټه پیدا او لډیره زد له خپلونه اهل ملګرو سره یو ځای شي. د امی روغتیا وزارت له ماشومان او زلمیانو سره مینه نه کول او سخت چلن کول په نشو داخته کېدلو یو عمده علت بولي، او له کورنۍ څخه غوښتنه کوي چې د خپل اولادونو د کنټرول تر څنګ د خپل ورځنوي کارونو کې هغوی بوخت وساتي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وارو.
کمو ولیدل چې بچان مو د لومړي ځل لپاره نشه کوي، نو خبرې ورسره وکړي او د دې خبرو ته هم په آرامه غوږ ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان څرګنده کوي چې په نړۍ کې ډیری موتات ماشومان او زلمیان هغه څوک دي چې د کورنۍ له مينې څخه بي برخي شوي او کورنۍ یې د لومړی نشي لامل له هغوی سره سپک چلن کړی دی. ارواپوهان وایي چې ماشومان او زلمیان په ټولنه کې د نورو خلکو په شان مينې او ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه نو په کورنۍ کې له ماشومان او زلمیانو سره مینه نه کول د دې سبب کیږي چې هغوی بل ځای د مینې او داسې چا په لټه کې شي چې دوی ته غیږ خلاصه کړي او خبرو ته غوږ ونیسي. په همدې ډول د نشي موادو د مافیا ډلو په دام کې نښلي. د معتادینو د درملنې ارواپوه سمینا یادګاری وایي چې د لومړي ځل نشي له امله د اولادونو رټل او سپکول د دې سبب کیږي چې هغوی خوابدي، عقدي او لډیره زد خپل نشو ته دوام ورکړي، خول هغوی سره په مینه خبرې کول او په آرامه قناعت ورکول هغوی لانه شو څخره ګرځول شي.
د صورت کې پدار مادر خبر میشن
کله چې مور او پلار خبر شول چې زوی لګلګ نشه پیل کړی ده، په دې صورت کې لومړی کار دا دی چې له سخت او سپک چلند او سخت قانون څخه ځان وساتي. ښکنځل او سپکې خبرې کول د دې سبب کیږي چې زوی له مور او پلار څخه لري شي او یو پردي شي او پردي موجود ته پناه یوسي.
میرمن یادګاری وایي که بیا هم میناناک چلند ښه نتیجه ورنه کړه، باید له اولادونو سره د مور او پلار په توګه چلند وشي، خو باید دا چلند دومره سخت نه وي چې د مور او پلار عاطفي او مینې ته زیان ورسیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې څیړنو ښودلې چې له معتادو ماشومانو او زلمیانو سره د مور او پلار اړیکې پرې کول د دې سبب شوي چې هغوی نشو ته دوام ورکړي. ارواپوهان وایي چې ماشومان خپل مور او پلار یو ښه بیلګه بولي، هر څه له هغوی څخه زده کوي او د هغوی ټول کارونه کټ مټ عملي کوي. د عامې روغتیا وزارت نشه یي موادو غوښتنې کمول ریاست تخنیکی معاون عبدالشکور حیدری وایي چې اولادونه د مینې او محبت ترڅنګ یو داسې چاپیریال ته هم اړتیا لري چې هلته نشه یي مواد او د تنباکو دود نه وي.
اطفال خدا کنټرول کنن،
مور او پلار د خپل ماشومان کنټرول کړي، لغوی سره د مینه وکړي او په ورځنیو کارونو کې د مرسته ورسره وکړي چې هغوی له نشه یي موادو په تیره بیا تنباکو څخه ځان وساتي. هغه مور او پلار چې خپل په تنباکو معتاد دي باید د اولادونو په مخ کې تنباکو ونه څکي. یو خدا چې ماشومان یې جنس ده کوي او بل دا چې همدا دود په غیر مستقیم ډول د دې سبب کیږي چې هغوی له دې لارې په نورو نشو اخته شي.
اروپوهان وای په افغانستان کې د نشه یي موادو اسانه او ارزانه لاسرسي ته پاکتو سره ډیره ضروری ده چې مور او پلار په دې وپوهول شي چې له خپل ماشومان سره نرم چلند وکړي. اروپوهان وای چې پرونی برخه کې له نشه یي موادو څخه د ژغورنې د لارو چارو ترڅنګ له دینی پلوه د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات هم د دې سبب کیږي چې ماشومان او ځوانان له نشو څخه وژغورل شي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، پر اپور کې مو اوریدل چې اروپوهان وای له نشو څخه د ماشومان د ژغورنې غوړه لار له غوي سره مینه کول دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلی شئ. له هو موتادو میرمنو سره چې مرکې سوي ډیری یې ویلي چې د خپلو معتادو میړونو لخوا په نشو اخته سوي دي. ارواپوهان وایي چې معتادان د نشو په حال کې او یا تر نشو پریښودلو وروسته خپلو ښځو ته طلاق ورکوي، خو دا طلاق رسمي نه وي. دا چې د معتادینو ترمنځ د طلاق اصلي علتونه څه دي او دوی د طلاق له امله له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهي استاد حافظې سره مرکه کړي او په پیل کې په معتادینو کې د طلاق د علتونو په اړه پوښتلې ده.
دلیل احتیاط دی چې دی په احتیاط باندې ګرځي. یو وخته پورې که پیغله وي، مثلا که واده کې بد واده نه، که فامیلي خبر شي خوښ خسر خاوند یو وخت پورې افسله کوي اما نور فامیلي نه کوي، بیا نو مجبوریږي طلاق ورته ورکوي.
منسوخ ډیټمنس کې ډېر کوښښ دې دی کوي چې یو بل نه جدا شي
دواړه طرف ته وي، مګر بعضې جنکیانې چې مخکې د واده نه معتاد وي او فامیلي خبر نه وي هغه مړونو له خوا طلاقېږي، او بعضې چې پاک وي کله چې واده وکړي او خاوندې که معتاد وي نو هغې له خوا نه بیا دې مجبوریږي که خیر جنۍ وي یا باسواده وي نو یو اندازه پورې کوشش کوي چې مثلا خاوند ښه شي تداوی کوي چې ونه شو بیا نو طلاق اخلي. ورنه
ښځه معتادي که میړه هم معتادي دوی څنګه بیا چا له طرف نه بیا طلاق ډېر واقع کیږي؟
ښځه غواړي چې طلاق ورنه واخلي، مړونه یې دغه نه کوي، بیا هغه خو کوشش کوي چې زه کله چې زه معتاد یم باید هم معتاد شي چې ما نه څه ونه غواړي، ما نه خرچه، ما نه څه ونه غواړي، بیا نو نه کېږي، بیا نو ښځه مجبوریږي چې اولاد ولري یا یوازې وي طلاق اخلي. یعنی زه فکر کوم نارینه نه ښځې ډېر مړونه نه طلاق اخلي.
قانون کې بیا داسې ده چې نارینه که طلاق ورکړي بیا هغې ته رسیدګي کیږي محاکم له خوا نه، بیا د ښځینه معتادین مسله څنګه ده؟ دغه قانوني مشکل چې ده دوی ته د دوی طلاق قبلیږي نه دی د خاوند له خوا؟
رسمي طلاق ته دوی دغه نه ورکوي، دوی دومره آګاهي په دې شیانو نه لري. دیو کله چې هغه خو آگاهي چې ولري مثلا هلته محکمه کېږي، مثلا محکمه ورته وایي یا نشه حالت کېږي ته نشي کولی چې طلاق ورکړي، مثلا هغه وادي هېڅ هغې ته نه مراجع کېږي، خپل میز کې حل فصله یې طلاق اخلي.
که چېرته میړه مواد خوشي نه کېږي دی معتاد
ښځې خوشي نه کېږي، دیو غواړي ښځه غواړي چې طلاق واخلي، او که میړه خوشي کې نو که ښځه خوشي نه کې نو هغه ماغسې مریضان لرو چې هغه دې مجبوره دي وي موږ نشو کولی چې دې نه لاس واخلو طلاق اخلو.
مونږ چې زین متادین سره مرکه کړی دا اکثرا خزینه متادین دا وایي چې مونږ له میړه طرف نه مونږ متاد شوې او په مواد مخدر کېدې شي. یو دلیل هم دا دی چې دوی ورنه طلاق نه غوړي او دوی دا هڅه کوي چې خزینه هم په مواد مخدر باندې متاد شي چې هغه هم دې په شکل شي.
او اشته داسې مریضانو هم شته چې خزې دلته په څو کلونو کې همداسې اخته دي او میړونه یې همداسې تداوي کېږي بیا بیرته مریضان کېږي او بیخي بیرون ته وتلي دي. کوڅو کې سرکونو سر کې پراته دي اما طلاق نه دی اخیستی دي خپل بچو سره کله یو سنټر کې کله بل سنټر کې داسې ژوند کوي. هغې همیشه موږ نه دا تقاضا لري چې موږ ته کوم شي کار پیدا کوي. موږ پاک یو موږ نسکو موږ ښه یو طلاق هم نه اخلو مړه نه.
ترنو اورېدونکو تاسو آزادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکو 55 کلن محمد ولی له 40 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په کابل ښار کې 3 هوټلونه درلودل او د ورځې زرګونه افغاني ګټلې خو ټول په نشو ځینې ولاړل. دا چې نشو د مالی زیان تر څنګ محمد ولی ته نور کوم زیانونه ور اړولې دي په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دغه آزاد کار هوټل دري او دغه کارونه مې کول بیا په دغه مینس کې دغه خراب انډیوالانو سره بس په دغه نشو وخته شول. چار سنم شروع کړ ورپسې تاریاک شو د انډیوالانو تاریاک وهل یو حدود و دود ور سره واخله بس همدغه کې بس په تاریاک وخته شو. تل اس کارم تاریاک وهل بیا دغه یو دود ونیم کله کېږي چې همدغه سیو مرګره ام پوډریو بس هغه راته ویل چې ته تمام ورځ ناستې 2 ساعته 3 ساعته ناستې تاریاک او ته سیخونه ور او ګاز او دونه بیروبار کته پورته دوه دوه پوډر وه د 3 سترګې ګرځا مام په والا ورځ رښتیا چې دا دوه دوه پوډر وه بس د مازیګر پورې نشو بس دا دوه دوه څلور دوه شو څلور شپږ شو شپږ اته شو د دې ورځ په ورځ د زیات شو ناسې بدبخته شو. په دې کمپنۍ کې مې موټر دلوده مارکیټ کې مې دلوده په دې ګولایي سیوال کې مې دلوده بس درې وړم دغه نشو را نه واخیستل. په دې کې قرضدار هم شوم پسمان هم شوم سچ نقد مې په کور کې دلوده هغه مر نه لاړې. په دې شر کاله کې هغه د ورځې کمې چې حساب کې د ورځې 1500 پنځه ځمه تللی دي. خو بیا داسې کېږي چې مثال انډیوالانو سره بند چې دغه 1500 مصرف ستاد 15000 کېږي بیا خامخا انډیوالانو سره یې مجبور چې خرڅ کې ورسره دي. کور کې مې نشه کړی دا والی چا لیدل نه یم زما اتاق مخصوص اتاق و زمان من بیخیت نبوی پیلا گیدل نه خو بیت ډیر منفی تاثیرات لري په هر څه تاثیر کوي. ڈنگرئی دے مثلا زئیرئی دے شخصیت در ناخلی آبرو در ناخلی عزت در ناخلی دغه غن منفی تاثیراتی که من نشه نکولای یعنی زما د زندگی افسوس ډیر خلک خوري زه به اوس ډیر لوړ مقام کوم بیخی یعنی میلیونر بوم بیخی د پیسو د نگانه خو بیخی چې څه رقم زندگی وایم بدلو دره خو نشه هر سره نه ختم کړ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرام لرو. د ډرامې کې صدا چې د زلمی پر زرغونی میندې او هغه ته مرکه ورولېګله. د زرغونی کورنۍ هم راضی سو او زرغونه هم ډیره خوشاله و. د دسمال لپاره پوره چمتووالی نیول سوی و. بس یوازې خبره دې ته پاته و چې د زرغونی ورور له سفر راسي. خو یو اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونی مور او پلار وویل چې زرغونه زلمی ته نه ورکو. دا چې د دې انکار علت څه دی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
خدای به په خپل مازدیګر کړي د چینارو سرو ته مګوره میانا د چینارو سرو ته مګوره میانا څوک شي دا کاڼي واروي وایم څوکې کاڼي مورا چې منګی درا ته مات ک
مډاره کا زیم زلمه
وی زلمه ته ازره مې له ګوګل وخته ما چې ویل دا څه بالا دنو
ګورا پام دی چې ناري نه بالا نشي کېدای کبلای هغه وته او کچیر دیو هغه به نه زیم خو یارا که خدای دستا غوندې خپل بلا زما په نصیب کې نو خیراتونه به وکړو خیراتونه
رښتیا دومره در باندې ګرانه یم
ولې ستا زړه ته نه لویږي قسم په خدای چې دومره را باندې ګرانه یې چې زړه مې در پسې ډوبېږي نه وینې چې لکه غل پټ پټ چې نه ته در پسې راغلی یم
ته ودرې زه وګورم
څه کوې چیرې ګورې
لږ
می شاوخه قتل چې چا زمون خبرو ته وګ نه ویني ولای
اڅوګم نشتا مات راتک مخ کې شاوخه وکتل بیا راغلم
ګرانه چې یو خبره درته وکم چاته خو بینه وای
نه چاته بواله وای
پر مام ډیر ګرانی زلمی جانا خو شرمېګم نشم درته وایلای ما ویل ته داسې فکر ونه کې چې پر دې نه يم ګران اخه اوس دا خبرې پرېږده یو بله خبره به درته وکم
څه خبره ده هله نو ژر راته ووایا
هادي خبره نه ده زیری دی زیری باید چینی راکې
یاره زرغونه جانې که زیری دې راباندې وکړه نو شیرینی خو څه کې چې ځان به هم تر تا قربان کړم هله نو ژر شه ووایه چې د څه شي زیری ده
خبره دا ده چې نن سامور زموږ کره مرکه راغلې وه
خخا نو بیا څنګه شو ها
جانانه دادې مبارک شه پلار می رضا شو اسمی تالا در کوینا پلار می رضا شو اسمی تالا در کوینا
حالا نو جو شلیوانی اصلا خبر رو که حالا نو
خبر خلاص شوه زما مورو پلار رضی شوال طول تیاره نیول شوه دی یوازی خبر زما رور تا پاتی ده آقا پا سفر که دی یو افته و روز ترازی کلا چه اغا راغه بیا تاسو تا خبر در کو چی راشی دسمال یوسی ای تا توایم چه پا چورتونه که دوب شوایی ها دا چو کلا کیگی چی چی نیتا زمان دا زیارت لپاره رازی اوز چی زمان استاد واد خبری کیگی تیز خوشحالا نشوی خیرت خدای زلمیا
خوشحالا باولی نیم خوبا ویل کستا برو راغه حقا خوبا چه خبر پکی نراباسی
نه نه لالا می دا پلار لخبری ناوری پلار می ویل کلالا می پکور کیوی خدا چی تاسی دسمال یوسی ته میلمنو بم ښه خدمت وشي ښه زه اوسم چې ناوخته کیږي مور می راته په تمه ده سمه ده
سمه ده ګرانې
د خدای په امان
په مخه دې ښه
اوهو ناجیه خی که دی خدای را ولی بخیر هستی
دی چیش خیر بابا ستا لکور چه خبم چوک خیر یوسی
ولی خوری موگ چه بد درسه ولی دی چی دا چه خبری که
بد لچنگه دی تا گفتل چه خپل پودری زوی ده زمالون و غواره
اول دی خلو و وارا پو بو پری مینزا او بیا زما دی زوی نمو اخلا پوشوی که نه تو نشر میگی چه پر خلکو نا قطور لگهی او زما زوی تا پودری وای
خوله ده تپری منزا او بیا زما ده لور نم واخلا ته زما کامالدار او کلی لور و گورا او ستا ده پودری زوی و گورا
گل غنده نازک او کلی زوی می دهی چا ویل چه زما زوی پودری ده یا؟
تو غواره چه زمان پسترگو که خوری واچوی او خپل پودری زوی زما زوم که خدا ناچل سکه ده دلتا نچلیگی بل دکان که یوسا پوشوی که نه
تو نشر میگی چیز ما پر زوی دی پودریانو تور پوری که یه؟
تور نده رشتیا ده رشتیا تام خ خبره وی خوب پتا ولدی گوره تامی و موری او لورم لره تخپل لور پودری تا ورکوی
که زما زوی پودری وی نو لمره ورز بدی وی دی وی چی لور ندر کوم اغا ورز خستاسو طول خواه با نن بیا چنگ دستی ناتا پز ما زوی پودری شو
من چه خبر و چه ستا زوی پودری شوی دی ستا زوی کلا پا کلی که وسیگی تل ورک وی تا خو ویل چه تجارت کوی خو اس معلومه شوا چه پودری شوی دی لشرم کلی تا نسی رات لی
چه نبی خبره نو اوس پیریانو در دویل چه ما زوی پودری شوی دی
خدای فضل وکر چه زوی می لسفر را آقای آقا طول کیسه را تا وکره چه ستا زوی پودری شوی دی
بس بس دروغ موایا ده پودری رنگ معلومی زما زوی ده گلاب غنده تازه ده
واه واه دای لابلا ده گلاب غنده تازه ده سمه ده او روست بده گلاب زوی آل ووینه ده مور سترگرندی وی او ده خپل زوی آی نوینه
زازم را کشه تل خدای اجار شد چیز ستا لور پسی در تلم که نستا غنده فقیران و لور نیتوک چه کوی زما زوی والا که بی خزی پاتی سی
زده منم چه منگ استاس خوندی شتا من او مالدار نیو خو خپل لور پودری تا نور کوو ستا چه خیال و چه منگ با خپل لور ستاس پیسو دا درکو او پلوی لاس با یه تناره که واچوو
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود.